مینه او سلامونه میومنه زه بشیر غواخیم د لسو بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم تاسو مشال ریډیو اوري د لسو څخه تر یو لسو بجو په دیګړې کې تاسو بلا بیل رپورټونه وړاندې کوو مطبوعاتي کتنی او مرکی هم د دې غړې برخه دي تاسو د غړې په اخیری 14 منټو کې د سولې په لور خبرونه اوریدل شي اله دا چې تاسو تر هغه وخت پورې را سره وو سي خو د خبرونه په سر کې به خبرونه له انیسا اجمل څخه وو
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د عوامي نېشنل ګوند مشر وايي باید پاکستان په خپلو کړنو له سره غور وکړي د افغانستان په هلمند ولایت کې به 14 نه تنه وشلې دي او د ریپورټونو لمخې د شام په هلبا خار کې د روس او د شام اتحادیانو لخوا هوایي بریدونه دوام لري د خبرونو تفصیل د عوامي نېشنل ګوند مشر وايي باید پاکستان په خپلو پالیسیو کې بدلون راولي پرون اسفندیار ولی خان له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل یو هیواد هم له پاکستان سره خبرو کولو ته تیار نه دی نو باید چې پاکستان په خپلو کړنو غور وکړي
دغه ښکاري دا چې مونږ بالکل یوازې او د شارک را پاتې بالکل پته ونه کړه چې هندوستان او بوتان او بنګلاديش او افغانستان دا په یو ډول اوس باید وخت دا چې په پاکستان د ټولو سیاسي ګډونو وغواړي که د پاکستان اندرونی پالیسۍ او که د پاکستان خارجي پالیسۍ چې څنګه د دې اثرې نه پیژنو کې
اسفندیار ولی خان په افغانستان کې د میشتو قبایلی سیمو او په پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه ویل چې باید د پاکستان او افغانستان حکومتونه د کډوالو په زور د وستلو نه ډډه وکړي د هند پولی ته نږدې د پاکستان په یو خارګوټي کې پرون په زرګونه کسان د بیرغ د راښکته کولو د مراسمو پر مهال له هیواد سره د مینې خودو په مخه راغونډ شوي وو دا په داسې حال کې ده چې د روسیو کې په کشمیر کې په مبینه توګه د ډسبندۍ سرغړونو په سر د پاکستان او هند ترمنځ تاوتریخوالی پیدا شوی دی د ریپورټونو له مخې د پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر په سر د تاوتریخوالی له وجې په واګه کې د تیرې ورځې د بیرغ راښکته کولو مراسم زیاته معنی لري په کشمیر کې د پاکستان او هند ترمنځ د 14 کلن اوربند په اړه دواړه هیوادونه پر یو بل د سرغړونو تورونه پورې کوي د هلمند سیمه ایز چارواکي وايي په لشکرګاه کې د یو ځای پر ځای شوي ماین په 14 کې نه عام وګړي وشل شوي دي د هلمند ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې پرون ویلي چې د عام وګړي د شنبه په ورځ لمرجې نه لشکرګاه ته روانو چې په لاره کې ورباندې 14 وشوه د بیان لمخې په وشل شو کې دوه خصي درې سړي او څلور ماشومان شامل دي د هلمند مطبوعاتي دفتر وايي چې د دې پیښې تر شا وسلوال طالبان لاس لري خو وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي د فراه والی وايي د افغان هوایي ځواکونو په یوې حمله کې د 500 سرتیرو او د یو پولیس د وشل کېدو د پیښې په اړه څېړنې تر راتلونکو دوه ورځو بشپړېږي پرون آصف ننګ له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې د بلبلک ولسوالۍ د کنسک په سیمه کې د جګړو خبرونه دي د فراه والی همداراز ویل چې په باکوا کې د افغان پوځیانو په هوایي حمله کې د طالبانو د یو مشر ملا سمی کشمیري په مشرۍ ولس بهرني طالبان وشل شوي دي طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي د افغانستان حکومت وايي د بروسلز غونډې لپاره یې روسته تیاریاں هم بشپړ شوې دي پرون د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل مشال ریډیو ته ویل افغان پلاوی بال یو جامع پلان سره د اکتوبر په 14 او 15 د بروسلز په کانفرنس کې برخه واخلي
د بروکسل کانفرنس لپاره د افغان حکومت آمادګي تکمیل شوی ده هغه وضعیت چې یو وخت افغانستان سین شکونه د لاسته کول نور نشته ځکه افغان حکومت د دغه وضعیت په نظر کې نیولو سره لازم آمادګي نیولې ده هغه فعالیتونه چې موږ یې رو میاشت کې کړی دي هغه به نړیوال په دې خاني کې چې موږ سره نوې د همکارۍ ژمنه وکړي
د جاوید فیصل په خبره د اکتوبر په 14 او 15 ما د بروسلز په کانفرنس کې سباندې او یا هیوادونو له شلو زیات نړیوال سازمانونو تر 2000 کال پورې افغانستان سره خپلې مرستې اعلان کړي په افغانستان کې نیټو امریکایي سوکونو عمومي کمانډان ویلي باید د اداري فساد پر سي د مبارزي لپاره افغان پولیس لاغښتلی شي. د افغانستان د کورونو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې دا خبره تیر ورځ جنرال جان نیکولسن د کورونو چارو له وزیر تاج محمد سره په یوې لیدنه کې وکړه او ژمنه یې وکړه چې په دې برخه کې هر ډول همکاري ته تیار دي. د بیان له مخې د کورونو چارو وزیر د بهرنیو پوځیانو د مرستو ستاینه کړې او ټینګار یې کړی چې افغان حکومت له اداري فساد سره مبارزه خپل لومړیتوب بولي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د بلتون غوښتونکو تر ولکې لاندې د شام په حلب ښار کې د روسي جنگي الوتکو او د غي د شام حکومتي اتحادیانو لخوا هوایي بریدونه دوام لري. دا په داسې حال کې ده چې یاغیانو د بشري مرستو کارکونکو په روس او د غي د شام حکومتي اتحادیانو باندې د حلب د یو مهمه روغتون د ړنګولو او د لږ تر لږه دوه مریضانو د وژنې تور پورې کوي. په عین حال کې روس خبرداری ورکړی دی چې امریکا د شام په حکومتي ځواکونو بریدونه نه کوي، ځکه چې دا نه یوازې په شام بلکې په ټوله سیمه کې خرابې نتیجې رامنځته کولی شي. د روس د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخاروا د خبرداري هم ورکړه چې په شام کې له رژیم بدلولو سره یو خلا هم پیدا کېدی شي چې ډېر زر یې وسلوالې ډلې ډکولی شي. د ترکیې ولسمشر د دای هواد په پارلیمان کې د یو تقریر پر مهال په اروپایي اتحادیې غږ وکړ چې په دې اتحادیه کې د ترکیې د غړیتوب په اړه خپل دریز روښانه کړي او اروپایي اتحادیه د کډوالو د تک کمول لپاره د مرستې په بدل کې د ترکیې وګړو ته د ویزې بغیر د سفر په اړه خپل ژمنه په هم دې میاشت کې پوره کړي. رجب طیب اردغان پرون د پارلیمان غونډې په لومړۍ برخه کې وویل که چېرته اروپایي ټولنه ترکیې ته پوره غړیتوب ورکوي نو دوی ورته تیار دي. د ترکیې مشر اروپایي اتحادیه تورن کړه چې په اروپایي اتحادیه کې د ترکیې د ممکنه غړیتوب په مخه د لومړیو خبرو راهیسې د دای هواد شاوخوا 80 میلیونه وګړي 350 کاله په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب په خاطر په انتظار ساتلې دي. د خبرونو پای.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او خبرونو مول انیسا اجمل څخه اوریدل په دې غړي کې بعد نورو ریپورتونو ترڅنګ د دې ریپورتونو تفصیل اورو. د عوامي نېشنل ګوند مشر وایي چې پاکستان د خپلو خرابو پالیسیو له وجې په نړۍ کې یوازې شوی دی نو په کار ده بدلی کی.
کوم ځای کله چې ویل چې دا زموږ دا حل شو چې یو ګاونډ دې ته نه دی ته چې موږ سره دې پدې شي زما کور په هغه ټو باندې نه شي تیار.
ل وزیرستان د پوځي عملیاتو په وخت خو سکه شوی خلک وایي د پاکستان حکومت دی د دوی د سنولو وادي پوره کی.
موږ د پاکستان دا خواهش لرو د دې بیمورون ها د دې زنانا ها د دې مردا ها په عزت سره خپل وطن ته ورسیږي، کاډه وطن ته روان دي په دې باندې ټول لارې باندې.
د سولې پر لور خبرونه کې په دې خبرې شوې چې پښتنو سیمو کې جګړې څنګه ختمېدلې شي.
د سیمه ایز هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکي مفاداتو تصادم په ځای د اقتصادي مفاداتو د اشتراک په بنیاد خبراتو عمل روان پکار دی چې وشي.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه او مرکې هم لرو موږ سره اوسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ تاسو نه هګینټي وړاندې کی. لومړی رپورت ورزو د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وای پاکستان د خپلو خرابو پالیسیو لوجي په نړۍ کې یوازې شوې ده. دغه په وینا په کار ده چې اسلام آباد د خپلو ګاونډیانو سره ښې اړیکې وساتي او ځان په سفارتي توګه له یوازې کولو وژغوري. نوموړی مشال ریډیو سره پرون په یو ځانګړي مرکه کې ویل چې پاکستان کې د پښتنو د شناختی کارډونو په مسله دوی د مرکزی حکومت سره خبرې کړې دي. هغه همدارس د اسلام آباد او کابل د اړیکو په اړه هم خبرې کړې دي چې ګلایا سپیر رپورټ جوړ کړی.
د عوامي نېشنل ګوند مشر له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې د سارک سازمان غونډه کې د هندوستان او نورو هیوادونو د ګډون نه کولو پریکړه نه ښکاره شوه چې پاکستان په سیمه کې یوازې شوې دي نو باید خپلو بهرنیو او کورونو چارو پالیسیو کې بدلون راولي او په دې مخه د ټولو سیاسي ګوندونو مشران راوغواړي. دا خبره د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان له مشال رادیو سره په ځانګړي مرکه کې کړي. نو موړي په دې اړه ویل
چې مونږ بالکل یوازې شو او د سارک په څیر بالکل پټونه کې چې هندستان او بوتان او بنگلاديش او افغانستان دا په یو ډول نو ما ته چې اوس باید وخت دا چې پاکستان د ټول سیاسي ګډون راغولي او کړه پاکستان هم د وروڼو پالیسۍ دي او کړه پاکستان خارجه پالیسۍ ده چې څنګه به دې اثرېن او په یو کې چې کوم ځای کله چې ویو چې دا زموږ دا حل شو چې یو ګاونډي دې کنه دې ته چې موږ سره دې پدې شي زما کور په هغه ټول باندې نه کې تیار نو چې زما کور په هغه ټول سره دې ته نو دې نور پاتې شي تاسو
اسفندیار ولی خان له افغانستان سره د پاکستان د پیچلو اړیکو په اړه ویل چې په خوا هم قام پرس ګوندونو مشرانو یو هڅه کړې و چې افغان ولس مشري خبره ترته تیار کړې وو د ویل چې دوی اوس هم تیار دي خو چې ورته اختیار هم ورکړل شي نو موړي په دې اړه زیات کړه
په واسو باندې ارګیدې په کوکو چې څنګه یې چې په خپل پیرس سلام او په خپل کلام باندې طرف یې نه کوم راځو موږ راځو دا واسو راځو چې په کانفرنس کې تاسو وکړو دا نه چې په یوه دې شي سره چې خپل خبرو کې د کچې په دې جنډ او جګړې په دا مثلا نه او راځي چې بس ته هغه بابا دوی هغه وخت چې کله دا دغه شروع شوې به دا پیانو جنډ یې پیانو جنډ چې د خان دل کې کې اوس په کې پورتو نه دی د تل کې په دې کې څه خبره وکړه چې یا خپل پرمند دي چې ښاغلی پنجاب پرمند او سن پرمند چې په ټولو کې ویني چې دغه مودل چې هرڅه مونږ کې دي شي مونږ تیار یو چې خپل هون
دا ومنشتل ګوند مشر د پښتونو د شناختی کارډونو د تصدیق د مسلې په اړه ویل چې په دې معاملې ټول قام پرس ګوندونه یو دریز لري او په دې لړ کې مرکزی حکومت سره په تماس کې دي نو موړ ویل چې د پاکستان مرکزی حکومت په دې خبره نه پوهیږي چې افغان ټکي ست وای او هم دغه غلط فهمي لوجي پښتانه زپل کیږي
افغانستان وایا تب کا لگا فارم نے گھر کو ماں بولو راضی تو نہیں چاہیے آپ پاکستان کے راستے رکھے گا پارا رہتا خود افغانی ہے پارا رہا لیکن پنو کے گھر کے شروع ہے کہ من افغانہ نہیں ہوں من افغانہ نہیں ہوں کورس پسوں میں ملکوں کے آباد افغانہ نے پسوں نے دنیا کے آباد کی چکر میں پختون میں ہر پختون کے رہنے افغان میں ہر افغان پختون میں حالانکہ زمان جو شنا خطیقات کی زمان قوم افغان میں فارم کی
لکبالی سمونہ دو بیکورشو اپا افغانستان کے مشتو کڑوالو پا اڑا اسفندیار ولی خان ویل چې په زور د شړلو ندی ډډ وکړل شي
د دې کې د خوړا پر سمول کې دی بای چې دې کې د انټرنټ د خلک راغلي دي هم په زور شړل شوی دی او کوم څه نه کوي چې دې کې هم په زور شړل دی کی
نو موږ په خبرو کې زیات کړه چې د پاکستان او افغانستان حکومتونو لپاره ده چې د کډوالو لپاره اسانتیا وي برابر کړي
د مشال ترنا لاندې
دا دویداری غلط اگر چیزیم دا شبیردی مکمل ختم
افغانان چون باری بی شک چون
زینا دیر سخت را باری تیران یا هر چکنی
شد زوست مکلن مسلسل کلمی داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ
اردن کو تاسو مشال ریډیو اور اوسم له وزیرستان تاسو رپورٹ دراورو د وزیرستان د جګړو او پوځي عملیاتو لوجی نږدې خوست اتللی خلک وای چې د پاکستان حکومت اعلان کړو چې د جولای په میاشت کې به خپل سیمه ته ستنۍ خود دوی په خبره تر اوسه داسې ونه شول دوی کې زینو یې مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې د پاکستان امنیتی ادارې او حکومت دې هغه لارې خلاصې کړي چې خوست د وزیرستان سره نخلی تر څو دوی واپس خپل کلو ته لاړ شي د دې کسانو شمیر خواوشا یو لک دی سیلاب مسعود په رپورټ جوړ کړی
د وزیرستان آغا مسعود د وړ او وزیر کا بایلیون چکم د پوځي عملیاتو په وجه دا وخت د افغانستان په سیمې خوشت ګلون کیمپ کې د کډوالۍ ژوند تیروي ویایي چې لارې را پسې بند سخت تغییر یو د میژا په بدالي څوک هم غوږ نه ګروي او نه هغه لفظونه پوره کېږي چې کوم د میژا سره چارواکیو کړي دي په دغه باره کښې د ملک سلیم خان د وړ خبرې وار
پاکستان حکومت لاؤ جی سر وکرو کسی غلام خان پولیار پتا تاریخ مندر سے جسنا آسم لنڈ پرتدی جانگ والی جی تیزر اصل نسخہ نیزا کوئنس کی میڈیا پر ذریعہ مندے اے خال کے بو حال مندے لزرا ہم کو داد خال کے تادا للیار دے غلام خان پوشا طریقہ پو ایزاد مندے خلوصا کو
ملک کو مردی وزیر خبر ہوتا ہوں غوش بند سے
سلام تاریخ چتوستی تلویر مطالبے گاڑی بتاخلوشن گاڑی بھی سرا چکنگ گاڑی کرا دابے درکاری اور رجسٹریشن دائی دابے درکاری کیم کا سن چکن پکیم کا خواہش نہیں پتہ لکھا کیم تنا کی آواز پدیشی بنے رہی سرا روزیشی تاریخ بل تاریخ نم جنم یاستے در شام تاریخ مسئلہ بچا کر کرو مسئلہ نہ ہلکی
سید ولی مسعود زیاتوی چھ جنگ زپلی دے کڈوالا جوان تر پوزے پر روستلو یو دے بیرتا تک لیارے دے زر کی را تخلاص کڑائی شی
جنوبی او دے شمالی خلق دیر مشکلات تیر کڑل دیر سا خوز اپل سول کورونا ای پات سول باغونا ای پات سول مور دے پاکستان ادا خواہش لارو دے دے بی مورون ہا دے دے زنانا ہا دے دے مردا ہا پائزات سر خپل وطن تا ورسیزی کاڑے وطن تا روانی دی پدے بلے ٹول لارے باندی دا خواہش بیا دین لارو دی وزیرستان پہ خال تا دے رحم کو سلائی دے لارے دا ویر کو چے دے پہ خپل کورونا تا پر امن طریقہ ورسیزی
د دغو کا بالیانو رغ میں چے دے سیمنا دے سینٹ نمائندہ محمد صالح شاہ قریشی تا ورا سوا اغوی ویل
چا وادی مارا کی کڑی دے گی تا پور دو جدا خبر ا حکومت سرا پتہ سلسل سرا وس او دا خلق پل کورو تا پخیر و باشت سرا واپس یارے کی سمرا باندی دال یارے دا تا خوشی کی دا مرغون ندی چھ پاورو چھ پدا غال یارے بندور دین دا خلق صابو وی کنے بلار دور دین چھ بلار دی پ پٹی سرگر والی خونن دا بچا دے سر کے داخ پل خال دے واپس تا خپل کلی تا خپل کور تا خپل خور تا دا واپس ہوا مز دے دے زاغرا سوالا ہے دا گیا زاغرا سی گیا زاغرا سی
دے خوش گلون کین کڈوالو کا بایلانو دا ہا وویل چھ دے پاکستان حکمرانون دے میجا ور خپل کی لیا دے جواب را کی چھ جان تا چھ خپل بندوبست وکو سیلاب مسعود مرشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
د سولے پر لو
یو نا سا بدر شو بس دگا مڑی مرا وہ سمال تو دمرا پراتر
ہر طرح کر بدرنگ
فیمی رچ گولو بانے با نظریہ سوچ اور فکر چکن دے ختمی گی
مگر پہن دیو میں دی نور نگواری چی نور کو بیگنا زامن کتابو تو نتا کینی تول تخفل پلاو غوڑای چی نور غور بند کی
دا سولی آواز دے
دا سولی پر لو
د خپل منځیو شخړو د حل سوله ییزې چارې او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر ګواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال رادیو واوري
مشال ریډیو ته غوږی سوریدونکو د سولې پر لور نننې خبرونه کې د سولې نړیوالې ورځې چې د سپتمبر 28 تاریخ دی په هغې باندې خبرې شوې دي او په دې باندې هم بحث شوی چې زموږ په سیمو کې څنګه جګړې د مذاکراتو د لارې حل کېدلی شي خو اوس بیرته خپلو رپورټونو ته راګرځو ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې لیکلي چې قبایلي سیمې له خیبر پختونخوا سره د ورګډولو وروسته به ځینې پاکستاني ادارو او مشرانو ته خپل اختیارات پرېښودل وي مقالې وړاندې لیکلي چې که سفیران وزارت ته بخنه غواړم مقالې وړاندې لیکلي چې که سفیران وزارت ته په 2015 او 2016 مالي کال کې د پرمختیا لپاره 19.5 ارب روپۍ بجټ ورکړل شوی و چې اصلا د فاټا د پرمختیا لپاره و خو که چېرته قبایلي سیمې له خیبر پختونخوا سره یو ځای کړی شي نو سفران وزارت به په وفاقي کچه یوازنی وزارت وي چې بغیر د پرمختیایي فنډه به کار کوي انیسا جمل د دې مقالې غټ کې درته وایي
ایکسپریس ٹریبیون رسپانا لیکي په پاکستان کې داسې ګڼ شمیر ادارې دي چې ورته به د قبایلي سیمو د پرمختیا او د هیواد نورو برخو په سیر جوړولو لپاره خپل اختیارات پرېښودل وي مقاله لیکي د آئین د 2020 د فی تر مخه د پاکستان ولسمشر د فاټا او پاټا سره تړلي د قانون سازۍ په برخه کې اختیارات لري د فاټا اصلاحاتو لپاره د جوړې شوې کمیټې په رپورټ کې وړاندیز شوې ده چې که چېرته قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا ورګډې کړل شوې نو د ولسمشر د قانون سازۍ اختیارات به پارلیمان او د خیبر پختونخوا اسمبلی ته منتقل کولی شي مقاله لیکي د خیبر پختونخوا گورنر بیا د فاټا د انتظامی چارو په لړ کې د ولسمشر د یو استازي په توګه کار کوي. د مقاله په خبره د قبلي سیمو د قانون سازي او انتظامی په برخه کې د خیبر پختونخوا گورنر د یادی صوبې په ګډون د نورو صوبو د وزیرالګانو په مقابله کې زیاتې انتظامی چارې په لاس کې لري. د خیبر پختونخوا گورنر به د قبلي سیمو د انتظامی چارو په برخه کې خپل اختیارات د یادی صوبې وزیر اعلی ته انتقال کړي. مقاله د پاکستان د برېټانیا او هند تر واک لاندې پاتې شوو ریاستونو او سرحدي سیمو یا سفران لپاره د وفاقي وزارت پاړه لیکي. دغه وزارت د ریاستونو قبلي او سرحدي سیمو د انتظام لپاره جوړ شوی وو. په دې کې د هند او برېټانیا تر واک لاندې پاتې شوي ځینې ریاستونه د وړاندې نه له پاکستان سره یو ځای کړل شوي دي. د مقالې په خبره دا مهال یوازې قبایلي سیمې داسې دي چې د سفران وزارت د موجودګۍ لپاره دلیل جوړوي. د سفران وزارت په 2015 او 2016 مالی کال کې د پرمختیا لپاره ټول 19.5 اربع روپۍ بجټ ورکړل شوی وو چې اصلا د فاټا د پرمختیا لپاره وو. مقاله لیکي که چېرته قبایلي سیمې له خیبر پختونخوا سره یو ځای کړل شوي نو د سفران وزارت به په وفاقي کچه یوازنی بغیر د پرمختیایي فنډ سره کارکوونکي وزارت پاتې شي. روزپاڼه لیکي په سفران وزارت کې شاوخوا 9.6 کسان کار کوي او د 2015-16 کال د بجټ په حواله د سفران د سیکرټریټ عملی د تنخواګانو لپاره بجټ 96 میلیونه جوړیږي. مقاله پوښتنې کولو سره لیکي چې آیا د قبایلي سیمو پرمختیایي بجټ د خزانې محکمې نه فاټا سیکرټریټ ته د لیږلو لپاره د دومره ډیرو کارکوونکو ضرورت شته. روزپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی وړاندیز کړی و چې باید د 2013 کال په عام انتخاباتو کې قبایلي سیمو ته هم صوبایي نمایندګي ورکړل شي. مقاله لیکي د فاټا استازي په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د کیناستو وروسته باید دې پریکړې ته پرېښودل شي چې هغوی په خپله سیمه کې کوم قوانین غواړي. مقاله لیکي قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې د شاملولو په اړه ډېری دا پوښتنې راپورته کیږي چې آیا د یادی صوبې حکومت دې برخه کې توان لري او کنه. خو مقاله لیکي قبایلي سیمې د ټولنیزو اقتصادي وسایلو نه ډکې دي او د 9-10 کلونو نه د زیاتې مودې راهیسې انتظام تر وفاق لاندې دی.
ل کلونو راهیسی رواني بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیز خپرونه تړون کې اوریدلای سي. دا خبرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
اوریدونکو مشال ریډیو او یو د مشال ریډیو خبرونه تاسو د فیسبوک د لارې هم اوریدل شي. په فیسبوک کې مشال ریډیو پاڼه پیدا کړئ او غزنه زموږ خبرونه ټولې تاسو نه یوازې اوریدئ شئ بلکې د تصویرونو ویډیوګانې شته دی هغه هم تاسو کتلې او نورو دوستانو سره شریکوي شي. په پېښور کې د قیمتي کانو کارګر او د قیمتي کانو کاروباریان وایي د افغانستان د سرمایه کاران لخوا د کانو په بازار کې د پانګې د نه کولو په وجه د دې قیمتي کانو کاروبار ډیر سخت متاثر شوی دی. له همدې وجه د دوی په خبره چې د کانو د کاروبار ډیر قیمت دی ډیر ګران تمامېږي نو په کار ده چې سرمایه کاری پکې وشي. ونمغوس په رپورټ را لګلې
د تیرو شلو کالونه د قیمتي کانو د سپا کولو یو کاریګر خانمودي وایي د افغان کډوالو په ضد د سختو کاروایانو له وجې اوس د افغانستان لوی کاروباریان په دې بازار کې سرمایه کاری ته زړه نه ښه کوي.
زیات کر په دې جیمز کې د افغانستان نه مالونه راځي نو هغه بند شو او ځکه چې دلته کم انوسترانو ناغي مالونه ناغي کشمکش کې شو هغه وي چې را وځلته نه مالونه مونږه روډو رو نړو اسنه چې روډو دلته راته بیا ګورنمنټ وي چې وځه تقریبا د روجې نه پدې مخ باندې کله د افغانانو دا مسله شروع شوې ده نو ماونه قتل چې سوکرا له هغه وي چې شابه دا مال جوړ کا او دا هغه نه مخ کې ودا و چې بس روزانه بډې دي 2-3 سالور 15 کسان یا به نمبر لګیدلې وي.
خو بلی خواته د قیمتي کانو د اکسپورت کولو د ایتیاری یو پخوانی مشر حاجی دوست محمد خان وایي اوس د خرابې امنیتی وضع له وجې بهرني خلک هم پیښور ته نه راځي، نو په دې وجه هم د کانو کاروبار متاثره شوی دی.
اوس فارن بایر راځي، انډیا والا بایر خو سره سوال نه پیدا کی، بیا نور انټرنیشنل یورپین کنټری نه بایر ډېر مشکل دی. صرف موږ سره یو د چاینا بایر دی، دې په وجه باندې زموږ اکسپورت ډېر ډیکلاین شو. اگر چکم زمو کا ایکسپورٹ 70-80 ملین یو ایس ڈالر در ضلع اگر 20 ملین تر آو.
خو بیا د آل پاکستان کمرشل ایکسپورټرانو د اتحادیې مشر پرهان خان وایي په دې خراب امنیتی حالاتو کې هم دوی همت نه دی بیللی او اوس دوی په بهرني هیوادونو کې د پاکستان او افغانستان د درنګونو نه د راوتي قیمتي کانو نندرتونونه ترسره کوي.
مخکې به فارنر دلته راتلل، اوس زموږ چې کوم د دیزې کاروباریان دي هغه ټول انټرنیشنل ایگزیبیشنز کې د پاکستان طرف نه ځي نمائندګي کوي، د پاکستان د امبیسیډر په تور باندې کم منرلز دي، کم کرسټلز او منرل سپیسیمنز راځي، هغه ټول دنیا ته وړي او دنیا ته یو میسج ورکوي چې پاکستان کې د دنیا ټول نه بهترین جواهر شته. دی
د پیښور د قیمتي کانو د بازار د اتحادیې د مشرانو په وینا د کانو سپا کولو نه واخله تر اکسپورت پوری په پیښور کې د 2000 نه واخله تر 8000 پوری خلک د دې کاروبار سره علاقه لري. ولام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
او افسوس خبره دا ده چې هغه مونږ ته نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس والا ته زغ ته ډیر وایم چې زما وای ده، خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دونه یې چې پیښې مونږ چرچ یو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونگا خپل مرکزی شورا کے ہم قرارداد پاس کرے ردویر چرچنو ردید گودوارو مکمل حفاظت پکا رہے
زمان کا جنرل چکم ندی پاگی بانے میں اخلیتون سر ٹکٹ وار کئی
دو بلاس چلی ہے مونگا پخپل داو چکری ہندی پارلمنٹ
دا ہر سر پا پرگنی خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پاوکم سلور بجه او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نهنی می بجه.
اور ادھر کو تاسیم مشال ریڈیو اور یا وسم تاسی و مرکا اڑان دیکھو. د افغانستان د هلمند ولایت والی وای دغلته وسوال مخالفین کوشش کوي چې تر ژمی مخ کې ځینې سیمې لاندې کی، نو ځکه یې جګړې ډېرې کړې دي. خو حیات الله حیات تیر شپه مشال ریډیو سره خبرو کې دا هم ویل چې طالبان به هیڅ کله دغه کار کې بریالي نشي. نوموړي سره زموږ همکار صفی الله ستانکزي مرکه کړې او په سر کې لشکرګاه ته نږدې د جګړو د زیاتېدو او د افغان پوځیانو د ځوابي حملو په اړه پوښتنه کړې.
دښمن دی اواخر کې په هلمند کې ډېر زیات تحرکات پیل کړي دي. تقریبا دوه ورځې کېږي بولان ته څیرمه د نادلي ولسوالۍ او مارجي ولسوالۍ په لارو باندې مختلفو ځایونو کې دو جنګونه پیل کړي دي. په دا دوه ورځو کې د امنیتي او دفاعي قوتونو لخوا نه کلکه دفاع شوې ده دغه سیمو. پرون ورځ په عملیاتو کې د دو تقریبا 18 کسان له منځه لاړل او په نننیو عملیاتو کې د دو 15 کسان چې حتی اوازه ده د دو د سرېکټې نه دښمن د خپلو بادارانو دپاره او د سیمې استخباراتو دپاره چې دوی ګمارلی دي کوشش کوي چې د ژمي د موسم د رارسېدو نه مخکې یو څه لاسته راوړنی ولري. ولې زه د هلمند ټولو ولسونو ته داد ورکوم چې انشاءالله د دو امنیتي او دفاعي قوتونه به وکولی شي چې هر ځای کې دښمن سر پورته کړي هغه په سر ووهي. دغه فعلي جنګونه چې په کوم ځای کې روان دي هغه د څلورمې ناحیې نه حتی لرې دي، د بولان ته څیرمه، د نادلي او د مارجې دی ولسوالۍ قطع کې. تاسفانه چې دغه ټول د دوه ورځو کې په سلګونو کورونه او کورنۍ دو بې کوره کړي دي، د هغو د کورونه د مورچل او د موضع په شکل استفاده کوي.
لکه څنګه چې تاسو ویل وسلوال مخالفین په دې وخت کې په دې هڅه کې دي ژمي لپاره یو لاسته راوړنه ولري. په ځواب کې آیا قوې نورې هم زیاتېږي په هلمند کې یا هغه موجودې قوې نه په واقعیان په سمې توګه باندې استفاده کیږي که څنګه؛
بل هر وخت نه کافي امادګي د دښمن په مقابل کې لرو، ځکه د دښمن پلانونه موږ ته معلوم دي چې دوی څه کول غواړي او د هلمند د لښکرګاه د خاریانو د اطمینان دپاره اضافي قوتونه قمندوي ځواکونه هم دغه بېګا سلطنه تقریبا دا ورسېدل د هغو هم په مختلفو ځایو کې د دښمن د مقابلې دپاره ګمارل شوي دي.
په ځینو سیمو کې آیا د دې ضرورت شته چې نړیوال پوځیان هم له تاسو سره همکاري وکړي که څنګه؟
په هلمند کې معمول موږ خپل هوایي ځواک هم لرو، ولې په کې د دو د بي پیلوټو تیارو په مرسته باندې هغه صورت نیسي راکټونه او یا بمباري د هوا د لارې نه، ولې تر هغه وخته پورې چې ښه مطمئن شوي نه وي په سیمه کې ملکي کسان نشته، نور څوک نشته دي، تر هغې وخته پورې هېڅکله موږ هوایي ځواک اجازه نه ورکوو چې دو د بې ځایه بمباري وکړي او یا د خدای نه خواسته ملکي کسانو ته مرګ ژوبله واړوي. نو د منګه
بله مشخصا دغه د ډرون د حملو په اړه باندې د بي پیلوټو حملو په اړه باندې آیا په کومه سیمه کې اوس هم دوی فعال دي نه دي حملې کوي که څنګه؟
یوه ورځ مخکې د نادلي ولسوالۍ په مختلفو سیمو کې د ډرون په واسطه باندې او همدارنګه د فارسته باندې بمباری وشو چې پکې ډېر زیات دښمن ته تلفات واوښتل، حتی د دو یو غټ قمندان هم پکې له منځه لاړ.
د هلمند والی حیات الله حیات سره مو مرکه اورېده. مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې نیمه ته رسیدلی یو له انیسا اجمل د خبرونو لنډیز اورو.
د عوامي نېشنل ګوند مشر وايي باید پاکستان په خپلو پالیسیو کې بدلون راولي. پرون اسلندیار ولی خان له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل یو هیواد هم له پاکستان سره خبرو کولو ته تیار نه دی، نو باید چې پاکستان په خپلو کړنو غور وکړي. د هلمند سیمه ایز چارواکي وايي په لشکرګاه کې د یو ځای پر ځای شوي ماین په چاودنه کې نه عام وګړي وشل شوي دي. د هلمند ولایت مطبوعاتي دفتر پرون په یو بیان کې ویلي چې دا عام وګړي د شنبې په ورځ له مارچې نه لشکرګاه ته روان وو چې په لاره کې ورباندې چاودنه وشوه. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د هلمند مطبوعاتي دفتر وایي چې د دې پیښې تر شا وسلوال طالبان لاس لري. د فراه والی وایي د افغان هوایي ځواکونو په یو حمله کې د 500 سرتیرو او د یو پولیس ته وشل کېدو د پیښې په اړه څېړنې تر راتلونکو دوه ورځو بشپړېږي. پرون آصف ننګ له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې د بلابلوک ولسوالۍ د کنسک په سیمه کې د جګړو خبرونه دي. د افغانستان حکومت وایي د بروسلز غونډې لپاره روسي تیاریاں هم بشپړې شوې دي. پرون د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل مشال ریډیو ته ویل افغان فلایوبل یو جامع پلان سره د اکتوبر په 14 او 15 د بروسلز په کانفرنس کې برخه واخلي. د بلتون غوښتونکو تر ولکې لاندې د شام په حلب ښار کې د روسي جنگي الوتکو دایي د شام حکومتي اتحادیانو لخوا هوایي بریدونه دوام لري. دا په داسې حال کې ده چې هغیانو د بشري مرستو کارکوونکي په روس او دایي د شام حکومتي اتحادیانو باندې د حلب د یو مهمه روغتون د ړنګولو او د لږ تر لږه دوه مریضانو د وژنې تور پورې کوي. او د ترکیه ولسمشر د دای هواد په پارلیمان کې د یو تقریب پر مهال په اروپای اتحادیه غږ کړی چې په دغه اتحادیه کې د ترکیه د غړیتوب په اړه خپل دریځ روښانه کړي. اروپایي اتحادیه د کډوالو د تګ کمولو لپاره د مرستې په بدل کې د ترکیه وګړو ته د ویزې بغیر د سفر په اړه خپله ژمنه په همدې میاشت کې پوره کړي.
اوریدونکو انیسا اجمل درته د خبرونو لنډیز وای. اوس به سراج ظهیر تاسو د پاکستان د نن ورځې د ځینو ورځپاڼو د اداري غټ کې وای.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې د ملک په سیاسي صورتحال باندې لیکلي او ویل سمودې راسي پاکستان تحریک انصاف د وزیر اعظم نواز شریف پر ضد احتجاج کوي او وایي چې نواز شریف او د هغه کورنۍ دي ځان احتساب ته وړاندې کړي، ځکه چې په پاناما لیکس کې د بچو نمونه راغلي او دا د ملک سره درغلي ده. د ادارې په وینا همدغه رنګ د حکومت غړي هم د عمران خان د دې تورونو ځوابونه ورکوي چې لکه بلې په ملک کې یو سیاسي کړکیچ په نظر راځي. ادریه سیتوی یوازې پاکستان تحریک انصاف نه بلکې پاکستان پیپلز پارټي هم د نواز شریف د احتساب خبره کوي او نواز شریف وایي چې دوی هیڅ درغلي نه ده کړې. نو که دا خبره حقیقت وي او د وزیر اعظم کورنۍ له کرپشن پاک وي، نو بیا یره د کومې خبرې ده؟ پکار دي چې ځان احتساب ته وړاندې کړي، هر سبا په ډاګه شي. ادریه اخري کې وایي پکار دي چې نواز شریف ځان له دې کړکیچ او خاموشۍ نه را بهر کړي او پارلیمان په اعتماد کې واخلي او چې څه هم وي چې باید ولسته یې په ډاګه کړي چې د دې بحران خاتمه وشي. د دې ترڅنګ د پېښور نه خبرېدونکي مشرک ورځپاڼه خپلې ادارېي کلی کې چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک یو غیر ملکي ټي وي سره مرکه کې ویلي چې لسوبې نه یې په زور افغان کډوال خپل ملک ته نه لیږل کېږي او په داسې خبرونو کې هیڅ حقیقت نشته. ورځپاڼه زیاتوي چې د افغان کډوالو د زورولو او د دې په زبردستۍ خپل ملک ته لیږلو جایزه واغسته شي نو دا خبره مخې ته راځي چې پولیس کوم کډوال زوروي پی آر او کارډ لرونکي او یا که غیر رجسٹر وي خو د پولیسو رویه دا رجسٹر کډوالو سره هم خنه ده نو صوبایي حکومت له پکار دي چې نوټس دي واخلي که پولیس غیر رجسٹر کډوال په زبردستی خپل ملک ته لیږي نو دا څه دومره بده خبره نه ده ورسپانه اخیری کې لیکي چې حکومت که د غیر ملکیانو لپاره څه قانون جوړ کړي نو پکار دی چې په هغې په صحیح طریقه عمل درآمد وکړي نو دا شن به د هیڅ چا ګیله پاتې نه شي د دې سره سره افغان کډوال لا هم پکار دی چې که په سیمه کې یې د امنیت وضع ښه وي نو په خپله خوښه دې خپل وطن ته لاړ شي
اوریدونکو مشال ریډیو اور یوسوم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه دروو ای ایف پی خبری اژانس لیکلی د هندوستان او پاکستانی ځواکونو درمن تیر ورځ بیا د ډزو تبادله شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان مستقل استازي د دې ادارې له مشر بان کی مون څخه غوښتي چې د پاکستان او هند ترمنځ په جوړجاړي راوستو کې خپل رول ولوبوي. بلخوا انډیپندنت ورسپانې لیکلي چې برطانیې ژمنه کړې چې د افغانانو ژوند ښه کولو لړکې به افغانستان ته د 900 میلیونه پاونډ مالی مرسته ورکوي چې په روغتیا او تعلیمي برخو کې به مصرفېږي. د دوړو مقالو غټ ټکی درته اسرار مومند وایي.
ای پی خبری اجانس لیکي د هندوستان او پاکستان ترمنځ بیا پر داسې وخت د ډزو بدلون شوی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د یادو دواړو اټومي هیوادونو ترمنځ د جوړجاړي پر راوستو کې خپل د منځګړي رول لوبولو وړاندیز کړی. په 1947 کال کې د پاکستان او هندوستان تر جوړېدو وروسته په 13 لسیزو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ 3 لوی جنگونه چې دوه پکې د کشمیر پر سر شوي دي. د هند تر انتظام لاندې کشمیر چې اکثریتي ټولنه یې مسلمانه ده په کې له 13 میاشتو راهیسې ناارامي زیاته شوې. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان مستقل استازي ملیحه لودهی وړمه شپه ناوخته په نیویارک کې د ملګرو ملتونو له مشر بان کی مون سره په ملاقات کې له نوموړي وغوښتل چې د پاکستان او هند ترمنځ په جوړجاړي راوستو کې په خپل څه رول ولوبوي. د بان کی مون ویاند تر ملاقات وروسته وویل چې د ملګرو ملتونو مشر په پاکستان او هند دواړو غږ وکړ چې د لا ډېر رازغمه کار واخلي او د کړکیچ ختمولو لپاره بیړني ګامونه پورته کړي. د ملګرو ملتونو مشر ویلي دي باید دواړه ملکونه خپل منځي اختلافات د خبرو اترو او ډیپلوماسۍ د لارې هوار کړي او نوموړي په دې لړ کې د منځګړي رول لوبولو وړاندیز اهم کړي. بلخوا انډیپندنت ورسپانه لیکي برطانیه ژمنه کړې چې د افغانانو ژوند ښه کولو لړ کې به افغانستان ته د 900 میلیونه پاونډه مالی مرستې ورکوي. دغه مرستې به په افغانستان کې پر روغتیا، تعلیم او امنیت لګول کیږي. دا مرستې چې مرستندویه ادارو یې هرکلی کړې په راتلونکو 3 کلونو کې به په ځانګړې توګه له میرمنو او جینکو سره د مرستو په برخه کې لګول کیږي. د نړیوال پرمختګ سکرتر پریتی پټیل په انډیپندنت ورځپاڼه کې لیکي د دې مالی مرستو سره به نه یوازې په نړۍ کې مصیبتونه راکم شي بلکې له دې سره به برطانیا ته اهم ګټه ورسیږي ځکه که افغانستان په خپلو خپو ودرېږي نو افغانان به بیا په خطرناکو او غیر قانونه لارو برطانیا ته نه راځي. پر دې سربیره په تعلیم او صحت له لګښت سره به د ملګرو ملتونو هغه بیړني خواسته هم مثبت ځواب میلاو شي چې پکې ویل شوي باید له هغو خلکو سره مرستې وشي او خوندي کړل شي چې په هیواد دننه بې کوره دي او په هغو ځایونو کې ماینونه پاک کړل شي چیرته چې خلک ژوند کوي. پټیل لیکي یورپ ته د راتلونکو کډوالو یوه غټه برخه افغانان دي.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
اوریدونکو مشال ریډیو اوري د سولې پر لور خبرونه تاسو لږ وروسته وړاندې کوو. هیله ده چې تر هغه وخته پورې را سره ووسئ. خو اوس تاسو ته له جلبه دا یو رپورټ دراوړو. په جلالآباد کې یو نوی اسپیټال جوړیږي چې مالی مرسته ورته سعودي عرب ورکړی دی. هلته د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې دغه اسپیټال ځکه مهم دی چې ډیرو خلکو روغتیایي سهولتونو ته لاسرسي کې ستونزې درلودې چې د دې اسپیټال په جوړېدو سره به دغه ستونزه حل شي. زموږ همکار باز محمد عابد پی رپورټ لري.
د ننګرهار په حوزوي روغتیایي کمپلیکس کې د فاطمه الزهرا په نوم د نسائی او ولادي وارد د بنسټ ډبره د افغانستان د روغتیا وزیر او د سعودي عربستان د سفیر په لاسونو کې خدل شو. د افغانستان د روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز د روغتون د بنسټ د ډبره د کې خدو پر مهال خبريالانو سره په خبرو کې وویل
بیمار شفاخانه نسائی ولادي فاطمه الزهرا په کومک عربستان سعودي
دی وای د فاطمه الزهرا د روغتون د جوړیدو چاري د سعودي عربستان پمرسته پیل شو او همدارنګه د روغتیایي خونځې د جوړیدو چارې چې دا هم د سعودي عربستان پمرسته دي چې 15 میلیونه ډالر به پرې لګښت راځي او پترس کې 50 بسترې روغتونونه چې په شیرزاد او حصار کولوسوالیو کې به جوړیږي هر یو به د 600000 ډالرو په ارزښت جوړیږي چې د افغانستان دولت به پرې لګښت کوي د بنسټ ډبرې کې خدل
شي.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د روغتیا له وزیر او د سعودي عربستان له سفیر نه مننه وکړه د مهمو روغتیایی پروژو د پلی کېدو په خاطر ننګرهار ته تشریف راوړی دی.
د ساتامه د قدرمن وزیر صاحب نه مننه وکم چې نن خپل هم ننګرهار ته راغلی وزان سره د سعودي عربستان سفیر هم ننګرهار ته راوستی و. دواړو سفر هدف په ننګرهار کې په مرکز ولسوالیو کې د پروژو تطبیق. تاسو ولیدل چې نن سهار موږ 5 میلیونه ډالرو په قیمت باندې یوه پروژه افتتاح کړه چې هغه په حوزوي روغتون کې چې یو غټ کمپلیکس دی د سعودي عربستان له طریقې به تمویلیږي.
د سعودي عربستان سفیر مفسر بن عبدالرحمن الغاصب په خپلو خبرو کې وویل چې دوی د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په رسمي او غیر رسمي توګه خلکو ته خدمات وړاندې کوي.
فی البدايه اود ان اؤكد على ان من سیاسته الخارجيه لبلدي هي
دی وای تاسو اطمینان درکوم او په ټینګار سره وایم چې د سعودي عربستان خارجي پالیسي دا ده چې حرمیانو شریفیانو او په ټوله اسلامي نړۍ کې به د مسلمانانو خدمت کوي او همدارنګ د افغانستان په ټولو برخو کې خپل خاصه توجه لري هغه که په رسمي او غیر رسمي توګه وي. د یادولو ده چې د سعودي عربستان په مرسته او د افغانستان د دولتي بودیجې څخه په جلال آباد ښار سربیره په بیلابیلو ولسوالیو کې د 1.5 میلیونه ډالرو په ارزښت روغتیایي پروژې پلی شوې. د روغتیا چارواکي وایي چې په جلال آباد ښار کې د ګردو روغتون چې د پاکستان د دولت په مرسته یې ودانۍ جوړه شوې په نږدې راتلونکي کې تجهیز شي او د ګردو متخصص ډاکتران به پکې په کار وګمارل شي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونې په مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم شته. همدار اساسې د فیسبوک د لارې هم د مشال ریډیو پاڼې ته ورتګ په صورت کې اوریدلی شئ. د خپل ملګرو سره هم شریکوي شئ. اوس د وادي سره سم تاسو د سولې پر لور اونیزه خبرونه وړاندې کوو. د سولې پر لور نننې خبرونه کې د سولې نړیوالې ورځې د لمانځلو په اهمیت خبر شوی دی او دې ته کتل شوی چې آیا زموږ په سیمه کې د مذاکراتو له لارې د جګړو ختمولو هیله کېدل شي. راځي چې دا وره
د سولې پر لور.
سلامونه، زه بشیر گواخیم د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه کې مو هرکلی کوم. د سولې پر لور نننې خبرونه کې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې روانو جګړو ودرولو لپاره د ملګرو ملتونو د مشر غوښتنې اورو.
وی کال آن کمبټنټس اراوند دی ورلد ټو لی داون دیر ویپنز.
دا به هم واوري چې پښتنو سیمه کې رواني جګړې څنګه ودرېدلې شي.
د اقتصادي مفادات د اشتراک په بنیاد خبراتو عمل روان پکار دي شي.
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، ملګری ملتونه هر کال د سپتمبر د میاشتې په 28 تاریخ د سولې نړیواله ورځ لمانځي. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون په دې موقع په نړۍ کې روانو جګړو کې ښکېلو غاړو څخه دا وار وغوښتل چې د دې ورځې په احترام سره ټوپکونه کېږدي او د سولې لار خپله کړي. د کنفلیکټ میپ په نامه یو ویب سایټ تر مخه دا مهال په نړۍ کې 450 جنگونه روان دي. په دې جګړه کې په لکونو خلک وژل شوي او مازوره شوي دي. همداراز په میلیونونو خلکو ته مالی زیانونه اوښتي دي. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون د سولې په نړیواله ورځ خپل وینا کې ویل چې د نړۍ هر سړی باید د سولې لپاره کار وکړي. هغه په نړیوالو غږ وکړ چې د ښې راتلونکي لپاره د جنگونو درول ډیر ضروری دي.
We call on combatants around the world to lay down their weapons.
موږ په ټول نړۍ کې په جګړه کوونکو غږ کوو چې جنگ بس کړي. د دنیا په بیلابیلو برخو کې جنگونه خلک بې کوره کوي، د ماشومانو د تعلیم مخه نیسي او د خلکو بې احترامي کوي. نن موږ ټول وعده کوو چې د سولې راوستلو او روښانه راتلونکي لپاره به هر ممکن کوشش کوو.
افغانستان کې له 1978 او پاکستان کې له 2001 کال راهیسې په یو یا بل شکل جګړې روانې دي. په دې روسیو کې دا جګړې نورې هم تیزې شوې دي. د کاسټ آف وار په نامو ویب سایټ لیکلي چې افغانستان کې تیرو 15 کلونو کې تر 6500 کسانو ډیر وژل شوي دي او په لکونو نور زخمیان او میوب شوي. همداراز یوازې تیر کال پاکستان کې 4500 کسان ووژل شول. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون ویل چې که جګړه مار جنگونه بس کی نو په نړۍ کې به د خلکو ژوند ښه کولو ترڅنګ د روغتیا او تعلیم په برخه کې ډیرو اسانتیاو برابرولو ته موقع برابر شي.
سوله کیدی شي مشکل وي خو مبهمه نه ده. مونږ د سولې په جرلو او ریښو خبر یو. مونږ سولې ته د رسیدو په لارو هم پوهیږو. سوله یوازې جنگ بندۍ ته نه وایي. د سولې راوستل د منځګړیتوب سخت کار، د تربګنیو ختمول، روغې جوړې او د امن ټینګ ساتلو ته وایي. په سوله کې خلک د ثبات او پرمختګ ګټې شریکوي چې د آرامې دنیا د جوړېدو سبب
کیږي.
د سولې پر لور
اوریدونکو لکه مخکې مو چې واورېدله، افغانستان او پاکستان کې روانو جګړو په میلیونونو خلک بې کوره کړي او په لکونو یې وژلې دي. په میلیونونو نور مازوره شوي او د ژوند له بنیادي سهولتونو ځکه محروم شوي چې جنگونو اقتصاد له منځه وړی دی. کلیوي خوا افغان امنیتي ځواکونو کوښښ کړی چې وسلوال طالبان د پوځي عملیاتو له لارې کمزوري او سولې ته حاضر کړي، نو له بلې خوا افغان حکومت د مذاکراتو له لارې د روغې جوړې کولو کوشش کړی دی. دوی که څه هم د طالبانو سره په سیاسي پخلاینې نه دي بریالي شوي، خو د یوې بلې مخالفې ډلې حزب اسلامي سره یې روغه جوړه وشوله. افغان ولسمشر او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار څو ورځې وړاندې دغه تړون لاسلیک. په دې موقع افغان ولسمشر اشرف غنی وویل چې د حزب اسلامي په شان د طالبان هم راشي او د افغانانو له وژلو دي په لاس اخیستلو سره روغه وکړي.
نن موږ د حزب اسلامي لقدرمن مشر حکمتیار صاحب سره د سولې د تلون د لاسلیک په غونډه کې راټول شوي یو. د سپیڅلې اسلامي ملي او انساني مقصد ته د رسیدو لپاره هڅه آسانه نه وه. په وروستیو میاشتو کې د سولې دغه هڅې په داسې وخت کې تیزې شوې او نهایي شکل خپل کړ چې په افغانستان کې متاسفانه تحمیلي جنگ ډیر شدید و. د جنگ په شدت وخت کې د سولې د هڅو لا زیاتول د دواړو خواوو د ټینګ عزم او تدبیر نمایندګي کوي. زما او حکمتیار صاحب د نسل مشترکه وظیفه دا ده چې جنگ متوقف شي او افغانستان د پردو له احتیاج راوباسو. د جنگ اور کشر نسل او اوسنی ځوانانو نه دی بل، بلکې څو لسیزه پخوا بل شوی او د دې اور د ختمولو وظیفه هم تر ډیره حده د مشر نسل په غاړه ده. ما بیا به ویلی دي او اوس هم وایم چې د سولې لپاره حتی له خپل سره تیر یم.
د حزب اسلامی مشر انجینیر ګلبدین حکمتیار هم په سوله زور راوړ او پر طالبانو یې غږ وکړ چې د دوی په شان وسله کیدی او د خبرو لار غوره کړي.
افغانان نور د داسې جنګ شعارونه نه بدرګه کوي چې یوازې افغان پکې وژل کیږي. هغه چې پروژه یې د پردیو ټوپک دی، په شاجور کې د پردیو کارتوس، د جنګ او سولې پریکړې د بارانونو په لاس کې ده. تر هغه جنګیږي چې پردي اکمال کړي. جنګ یې له افغانانو سره دی. داسې جنګي تګلارې غوره کړې چې که د دوی په جنگ کې زر وګړي مري، نه سوه نهنوي افغانان. طالبان او د رژیم نور مخالفین دي په دې مذاکراتو کې په زړورتیا او جرأت سره برخه واخلي، خپلې ټولې شرعي غوښتنې دي وړاندې کړي.
د سولې پر لور
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورېونکو، د بیلابیلو څېړنیزو رپورټونو په حواله ویل کېدلی شي چې پاکستان او افغانستان کې نږدې اویا وسلوالې ډلې په یو یا بل نامه جنګي فعالیتونه لري. نو آیا دا امید ساتل پر ځای کار دی چې د افغان حکومت او حزب اسلامي ډلې ترمنځ د بریالیو خبرو وروسته په سیمه کې د نورو وسلوالو سره هم د سیاسي روغې جوړې له لارې ستونزې حل کېدای شي؟ دا پوښتنه مې د عدم تشدد په اړه د ګڼو مقالو لیکوال او څېړونکي خادم حسین څخه د دې مرکې په سر کې وکړه.
دا ډېر زیات مهمه ده چې اول د جنگ نوعیت وپیژنو. په وطن کې، پښتون افغان وطن کې، جنگ د ډېر مودې نه، د ډېرو لسیزو نه په درې څلورو حوالو روان دی. یو خو د نړیوال اقتصاد او د ستراتیژیکي غړو ترمنځ یا د هغې د قوتونو ترمنځ یو قسمه پراکسی وار د ډېر وخت نه روان دی. بل د سیمه ییز قوتونو یا سیمه ییز هیوادونو د غاړې نه یو پراکسی وار د ډېر وخت روان دی. دریم هغه د کوم چې د ولس او د ریاست په حواله د سناسه بې انصافۍ په خاطر یو خبره روانه ده، اگر چې هغه جنگ فعال نه دی خو هغه یو قسمه د اختلاف صورت یا تنازع صورت موجود دی. او سلورم هغه جنگ دی چې کوم غیر ریاستي تنظیمونه چې په څه وخت کې د ریاستونو پراکسیم پاتې شو او د بعضي ریاستونه چې د هغې بعضي داسې ریاستونه چې د بل پراکسیز په بل ملک کې یا په بل هیواد کې د هغې مرسته کوي، نو دا ډېر امکان لري چې نور پراکسیز هغه یا نان سټیټ یا غیر ریاستي تنظیمونه په هغه ریاست کې د دې بل ریاست په ضد لګیا دي جنگ کوي. نو یو قسمه تاسو ویلی شي چې د غیر ریاستي تنظیمونو د جنگ انداز په دې صورت کې ورته تاسو بیا وګورئ د نوعیت نه معلوم کوي، نو بیا په څلور اړخیزه مذاکراتي عمل روان په کار دی چې وشي. او هغه کې بالکل د اولنۍ سطح نه چې ریاست کې دننه، مثلا د افغان هیواد کې دننه، افغان ریپبلک کې دننه، چې څومره ډلې دي، که حکومتي ده که غیر حکومتي ده، که عوامي ده که ولسي ده، د هغې تر منځ د خبرو اترو عمل او په هغه کې مشترکات لټول. بیا په دویمه حواله باندې د سیمه ییز هیوادونو تر منځ د ستراتیژیکي مفاداتو تصادم په ځای د اقتصادي مفاداتو د اشتراک په بنیاد خبرو اترو عمل روان پکار دی چې وشي.
خو بل خواته بیا خلک دا وایي چې اوس مثلا آغا قوتونه چې په روان جنگ کې ګټه ده، ځکه یو دکان یې خلاص کړی دی او که دا جنگ ختم شي نو د دوی دکان ورسره بندېږي، نو بیا په دې صورت کې څنګه کېدی شي؟ دوی به څنګه مجبوري
د جنگ دکان خلاص کړي؟ د ډېر وخت نه دی کې څه شک نشته. او په سیمه ییز حواله باندې کچ باندې ورته تاسو وګوري، نو پاکستان په دې حواله ډېر زیات یادیږي او د ثبوتونه مخې ته راغلي چې د جنگ دغه اقتصاد نه یا د جنگ دغه دکان نه ډېرې ګټې وټې د هغه خلکو په لاسو کې راځي چې کوم د پاکستان اشرافیه یادیږي. او د اشرافیه کې مختلف خلک شامل دي، په هغې کې سکیورټي اسټابلیشمنټ هم شامل دی. ماته ښکاري داسې چې که چېرته داسې ریاستونو د غاړې نه د سیمه ییز حواله باندې دا خبره څنګه چې اشرف غني کوي او څنګه چې د سیمې بعض نور خلک کوي، یا ایران کوي، یا
په لګو ډیرو حوالو هند هم دا خبره کوي چې څنګه مونږ داسې وکړی شو چې دغه د جنگ نه چې کومه ګټه ورته ترلاسه کیږي د هغې نه زیاته ګټه یا د زیاتې ګټې امکان د اقتصاد د مارکیټ په حواله او یو بل سره د لارو خلاصولو په حواله وشي. که چېرته بیا په دې کې یو هیواد یا بل هیواد خندان اچھی نو او خپل یوازې پاتې کیږي. ما دا داسې ښکاري چې د پاکستان اشرفي طبقه به هر حال پر روانو کارونو کې په نږدې راتلونکي کې دا فیصله کولی چې دغه شان د جنگ د اقتصاد په ذریعه د ستراتیژیکي مفاداتو اصلولو دغه فکر په مخ کې وړي او بیا یوازې پاتې کیږي او بیا ریاست ته ډېرې لویې پیښې راپیښېږي او که نه څنګه چې دنیا روانه ده او څنګه چې د سیمې ریاستونه روان دي او هیوادونه روان دي چې د اقتصاد اشتراکات ولټي لارې ګوتري خلاصې کړي مارکیټ ته توان ورکړي او دغه شان د پوهې عمل د ټیکنالوژي عمل او د نور ملکونو هیوادونو ته د خلاصېدو عمل په مخ کې بوزي او دغه شان څنګه پسند ګوتريږي د سیمې هیوادونو سره.
او اوریدونکو هم دې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت ختميږي. تر بلې ونی در سره ز بشیر غواخ مخه خکم خوشاله اوسئ.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
ژوند